آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د نختر غزل شپې په شاعرانه شیبو کې شریکی وو.
جار دې شم سترګې لا نماړه وا چې تش جام را باندې تب راځي، ته یو ما خام را نه خفت للې او سر ما خام را باندې.
لنډ حکایت او د کلیوالي موسیقي او خوږ بانډارم اوریدلای شئ. خو تر دې هر څړومبی د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد یې راوروي.
په افغانستان کې د کاپی رایټ فرهنګ د رواجولو لومړنی سیمینار تیره چهارشنبه د اطلاعات او فرهنګ وزارت، د افغانستان د خبریالانو فدراسیون او د افغانستان د راډیوګانو او ټلویزیونونو د اتحادیې په همکارۍ په کابل کې جوړ شو. د سیمینار په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو معینې سیدې مژګان مصطفی خبرې وکړې. هغې وویل چې کاپی رایټ د هنرمندانو، مؤلفانو، خپرونکو او د فرهنګي برخې د نورو کارکوونکو مسلم حق دی. وروسته د کاپی رایټ د نوې طرحې په اړه د عدلي وزیر ډاکټر عبدالبصیر انور خبرې وکړې. هغه وویل د کاپی رایټ د قانون نوې طرحه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو وزارتونو لخوا برابره شوې ده، ټولې هغه ستونزې او موضوعګانې چې د کاپی رایټ د تطبیق په برخه کې د پسوالي سبب کېدي او په پخواني قانون کې نوې موجودې راخیستې دي، چې د دغو تعدیلاتو په رامنځته کېدلو سره به دا ستونزې حل شي. په دې اړه په روانه خپرونه کې ریپورت هم اوریدلی شئ. په لغمان ولایت کې الفت فرهنګي او مدني ټولنه پرانستل شوه. د دې ټولنې غړي وایي په لغمان کې د 15 نورو فرهنګي او مدني ټولنو غړي سره یوځای شوي او له دې وروسته به په ګډه په همدې نوم فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه کوي. دوی زیاتوي دغه ټولنه چې څو کمیټې لري، ډیر کار به د فرهنګ او زده کړو د ودې په برخه کې کوي، چې لومړنی کار به یې هم د یوه کتابتون جوړول وي. تیره سه شنبه په کابل کې د ګرځندوی نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د باختر آژانس د خبر له مخې په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی ادارې او ګرځندوی معینیت لخوا جوړه شوې وه، د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په علمي او ټولنیزو چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار لال پاچا ازمون ولوست. په پیغام کې ویل شوي وو ګرځندوی نه یوازې د کار او صنعت په توګه، بلکې د یوې ټولنیزې پدیدې په توګه بشري ټولنې سره نږدې کوي او د هغوی ترمنځ د معلوماتو او اړیکو په پراختیا کې ځانګړی ارزښت لري. د غونډې په پای کې د کورنیو او بهرنیو سیاحتي شرکتونو یو شمېر متصدیانو ته د هغوی د لا زیاتې هڅونې او د ګرځندوی د ښې زمینې د برابرولو په خاطر هغه ستاینلیکونه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی ادارې او ګرځندوی معینیت لخوا برابر شوي وو، د دغه وزارت د سرپرست ډاکټر کمال سادات او زردشت شمس لخوا ورکړل شول.
تیره چهارشنبه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په هیواد کې د کاپی رایټ د فرهنګ د دودولو په خاطر د عدلیې وزارت او د رسنیو له بېلابېلو بنسټونو سره په ګډه په کابل کې یو سیمینار ترسره کړ. په دې سیمینار کې د کاپی رایټ د قانون د نوې طرحې او د مؤلفانو، هنرمندانو او د فرهنګ د ډګر د نورو پالونکو د ستونزو په باب خبرې وشوې. زموږ همکار خان محمد سین دې سیمینار ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې تر اوسه هم په هیواد کې له کاپی رایټ څخه معقوله ګټه نه اخیستل کیږي، چې دې کار د رسنیو، مؤلفانو، هنرمندانو او د داسې نورو برخو د نوښتګرو شکایتونه پورته کړي دي. د دې لپاره چې په هیواد کې د کاپی رایټ اصول په بشپړه توګه مراعات شي، دغه وزارت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کاپی رایټ د فرهنګ د دودولو تر نامه لاندې یو کانفرنس تنظیم کړی و. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس وویل سره له دې چې په دې برخه کې یو لړ اصول نافذ دي، خو لیدل کیږي چې مؤلف پکې خپل حق او کاپی کوونکی پکې خپل مسؤلیت ته پاملرنه نه ده کړې، او همدا لامل دی چې د یوې ادارې شخص یا رسنۍ له 55 څخه نورو په غیر قانوني توګه ګټه اخیستې ده. خاغلی شمس وویل مؤلف، هنرمند او د یوې مفکورې خاوند چې د لومړي ځل لپاره د خپلې طرحې د پلي کولو لپاره یو پروګرام جوړ کړي، باید د هماغه پروګرام معنوي خاوند وبلل شي.
یو نشر پاسی کی دا یو مؤلف نه پختنه نه کی دا کتاب دویم ځل نشری هغه مؤلف بشرند خبر شي کدا دویم ځل نشری باید من اجازه واخلی چې دویم ځل کته نشری کدا حقوق هغه ورکړي بیا سیدا کني مجبور دی هغه نشر کاغذ پروډکشن دی د فرهنګي پروډکشن دی کدا موسیقي پروډکشن دی کنو ری برخه دی مجبور دی چې د چا د ذهن تولید چي دی دا هغه ته باید امتیاز ورکړي
اطلاعات و فرهنگ وزارت چارواکو وویل چې داسې هم پیښ شوي کله چې یوه رسنۍ په قانوني ډول یوه سپورتي سیالۍ خپروي بلې ورڅخه په غیر قانوني توګه کاپي کوي یا د یو فلم یا سیریال خپرول چې یوه بله رسنۍ پرته له دې چې د اخیستونکي ارګان امتیاز یاد کړي خپروي. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې د کاپی رایټ قانون په 1300 لمریز کال کې تصویب شوی خو کله چې هیواد د ځینو نړیوالو کنوانسیونونو او تړونونو او په تیره د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ د دې اړتیا پیدا شوه چې په دغه قانون کې د لا پیاوړتیا په مقصد یو لړ بدلونونه راوستل شي. د عدلی وزیر بصیر انور وویل چې د سوداګرۍ او صنایعو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو په ګډه سره د کاپی رایټ د قانون په نوې طرحه کې بدلونونه راوستي او ډیر ژر به نافذ شي.
د بشپړې پیاوړتیا وروسته دا قانون خپل پړاونه وهي. دا قانون په 5 او 46 مادو کې تدوین شوی، دقت پکې شوی او یو مهم قانون دی.
د رسنیو ځینو استازو وویل چې دغه قانون له یوې خوا خلکو ته په سمه توګه تشریح شوی نه دی او له بلې خوا ځینې رسنۍ چې فعالیتونه یې نوې پیل کړي د خپلو ګړندیو فعالیتونو په خاطر یې هڅې کړي چې د نورو له لاسته راوړنو ګټه واخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو وویل چې د دې قانون د تشریح کولو لپاره به په مرکز او ولایتونو کې د رسنیو مسؤلینو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
معمولا د کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې سترې مشاعرې جوړیږي، خو وروسته بیا د کال تر پایه ډیر کم اورو چې چیرته د ستره مشاعره جوړه شوې وي. هر کال یو شمیر ځوانان دا غواړي چې مشاعرې د داسې تنظیم شي چې په هرو دو یا دریو میاشتو کې دې په یو ولایت کې ستره مشاعره جوړه شي چې هم پکې نوي شعرونه واورو او هم له یو وخته راووځي. خو داسې معلومیږي چې اړوندو ادارو د دغو ځوانانو دا وړاندیزونه نه دي اورېدلي. په دې هیله چې دې موضوع ته توجه وشي، داود تپان له پکتیا د نښتر د غزل شپې مشاعره راستولې. ښاغلی تپان وایي چې له څه مودې راهیسې دا ډول مشاعرې دود شوې دي. تاسو رابولم د دې مشاعرې اورېدلو ته چې ویندوی سعدالله فطرت او فریدون ویان کوي.
او لومړی شاعر رحمت حیران هغه راځي او خپل غزل راوړي.
درد ورکوي سړي ته زیان رسوي، ځینې سړي ته زیان رسوي، چې مور دې نه وي له دې مرګ کوم کدی دا جدایي سړي ته زیان رسوي. بیا مې دبروي عکسونه نه اخلم تا سره، بېخي عکسونه نه اخلم، ښه چې په دیدن سره ماړونه شو دومره سمدستي عکسونه نه اخلم. دې وطن کې جنګ او ویر پرېمانه دی، نشته خوشحالي عکسونه نه اخلم. بیا مې تنګ نظری په نظر نه کړي، نه کوم شوخي عکسونه نه اخلم. و حیرانه ته چې تر څو را نه شې زه به هم سلفي عکسونه نه اخلم.
اور پرې پورې دی اوبه غواړي ژوندون، د تڼاکې غوندې زړه غواړي ژوندون. یوه تکه سپینه رنجه د ململو، یوه تکه سره چاړه غواړي ژوندون. د بنګړو په ترنوم یې را بیدار کړه، د مرغیو نغمې نه غواړي ژوندون. خاوند بیا دې ماسخوتن که له نارضا کټه مې ریږ دي اندامونه. اندېښمن زازای
وخت که ستم کړی که ظلم او که جبر کړی، بس ما زغملی دی او خپل خدای ته مې صبر کړی. پر ما تکمیل شوې او زما جبړې دې وایستلې. ملګریا تا سلوک دی ما سره به تبر کړی، لکه هندارې ترې پناه چې شو نو هېر شو ترېنا. د وخت کې ارام و حجب دې یاد قدر کړی. کلونه شي چې زما خالي لبې بېزړوړې نه شوې، ما څه خدمت د خپلې مور د زاړه قبر کړی. چې ستا په سترګو کې مې تل د خدای ښکلا لیدلې، دې ګناهګار ژوندکې مې دغه کار د اجر کړی. زاد مروره اندېښمنه و چې شونډې ګرځه همداسې ښې
زما په سوچونو دې خبر کړې
چې تا پرنده ویدم نو پټي به وساتم ژوند دا سینه د سترګو سیوان شي کېده بشیر باران راغور
غزل نه وای چې ښه هم نشي او دوا عبادت نشي سړی دې مړ شي خو زما غوندې دماغ نشي دادای ولاړه شوې روانه شوې بیا ودرې دې درد خو همدومره وي له دې نه خو دې زیات نشي زموږ زړه دې د موسکا هیڅ دلیل ونه لري او د خدازار په قسمت دې ممکنات نشي نیمې ویدې جلکۍ ویښتو کې مې وهه ګوتې ویښیم ستو ستا باڼه زما سترګو کې قات نشي تیره کامله زه ژوندی پاتې کېدی شم کوم نصبر هیڅ زما زړګی میرات نشي په مرګ بیمار دا زما هم پوره بوله چېرته نظر زما استا مناسبات نشي منن
اوس یو بل ته کتای نشو اوس شرمېږو د یو بل نه چې رښتیا یې راته وویلې چې رښتیا مې ورته وویلې یار مغل و زه افغان وم له دنیا یې راته وویلې له دنیا مې ورته وویلې نقیب احمد اتل د ترنم لپاره
ته لخت د ګلاب تا برسات دی ماته مرا کو غم زړګې مې مات دی ستا خبرې د سند ریو شکرې ترنم دل جادو نه پسې زیاد دی ماته مرا کو غم زړګې
پکور کے سوز پبیدیا سوزیج پکور کے سوز پبیدیا سوزیج لاری وڑ لاری خوا سوزیج غم دے دسرے اور دا مڑ لگی جی غم دے دسرے اور دا مڑ لگی جی نن خلا چ سباب بیا سوزیج چ نرا گوری لالے بیا سوزیج خجرا گوری پدا سوزیج سر می دے سر اخری خو غم خدا زا زخ کو گڑ دے پشتن خوا سوزیج دا پریشانے پتا ترے ولاڑیاں دل تپزان دل تپتا سوزے جا کڑمی او خیار عمر دراز مروتا کد یارانو نہ بیا بیا سوزے جا نو فرید یاد را اور چھ غزل
غزل دے وے چھ می داستان می ناشنا دزڑو پتل کی نوا خبر نور خبر بگوگل کی نوا تو کہ خبر با کچھ نہیں ہوتی درد ہم راغلو ہر کبھی رو مگر سارو قابل کی نہ تو دا آواز در سرو د جن میدان تلاڑے تو چراو تختے لے تو دا مرچل دینا وا دا خوشحال خان دا توی شرنگ اکڑا دا گونا کانا دا کم مرتد ہوئی چیوی رب مغل کی ناوا دوست و دخمن چی نمبر دا پارا یو زیش ہوگا دا پریدیار ہم ترے نوی رب حیث حال کی ناوا
پا پختانکی بے لوزی دا بے پتائی نخدا قاصد دا سور توایا کدی بیا ولی دو قاصد تو دا تا خدای چی درواغ ونوائی قاصد تو دا تا خدای چی درواغ ونوائی وای رکھتیا دا چی اشنا دی پر رکھتیا ولی دو استاد شاہین شاہین
آغا می نشوالا اچا می چی زرگای ناس دی غربت اوست می کم بسر دا تا پیرای ناس دی یو سری لڑی را در دا جرل چی کو بند دی خیو سری پا خاندار شین پا پیغمه ناس دی
زردی را نیوڑلو اولاد تا چکی تاوانی زشو موجاد تا تا سندری ندیز دا شپیلک وحی دا بفرشتو تا چنگش باڑ تا دا هم دی بیتونو خالق عبدالرحیم سکندر رازی دا ترانم دا پارا
پخوامی جوندو مرگ تاورتا ما خام تیرے دا لدی دا نرستا بمی چند سر پیرے تیرے دا لدی دا نرستا بمی چند سر پیرے تیرے دا کبرو ننوائی تر مغربا می نظر سیدا للمر سارا La دیدن رستا بمی تن سر پیره تیره دان
جبل وها دنیا پرستا زما خرخر خنده ده هیر دوائنا او بسمیل سے ہوئی چی مرگے حق بے خدا خن نگی بسمیل جی درزوی دیجوندے یو تمڑی سر مرجان حسان را وڑ جی رضا لگو
زورت میں وز پرالا حقا میں رسوان کا زورت میں وز پرالا حقا میں رسوان کا درد خوبی حد و ندرد میں جران کا ستاد مطلب سر میڈیر مخامک شرستر کے ستاد بنو دارن بیمین اندران کا بیابان خلاص فضا کے میں جواب نوخو زکر میں چیغا نکڑا زکر میں غوغا نکڑا اگے دغم اٹک اس طرح ما تڑیر کتلی اگے دغم اٹک اس طرح ما تڑیر کتلی بے لرنو کوئی ما سر مسکا نکڑا لخدا ہم زمان پر بینا شرمی تدا شاید چپر منزر کی زمان پر نم دعا نکڑا ستور زلا ترزان چپیر ترزان نپارا ترزان ازیار دمان خرمان
تو صد شکر لب زور زوانی گی دا خبر تجربت تو خوشحال محمد آصف فیض را تھی س خلق دا سے گلالی خلق پی چپ گلاب ہم کے وشتر نے
ہوار سے مجوان ستا پو ارمان دے چرتے رمان یو لیمنے بو بیا بان دے چرتے در کو سہم لگیا یا ملٹن میں تمام نہ دے اے مخی تمہیں پروت وار جہاں دے چرتے یو چوک دے بے لطان وجود نگڑ اخکاری یو چوک دستا پبلون در آن رے چر دے نکاب دمخ نلری کا تیاری گور وجنی ولار دے دمخ پڑک دے انسان رے چر دے نن دم را را دیگی چی جڑا می نو دریگی نن سم رخ نرے نرے بران رے چر دے اصفہ دجون سخ مزل یوازی کوئی نشم اصفہ راش جون بے لطاگران رے چر دے
مرک ککار زمون دجون تمام کڑی نور بچو کڑی ہس بپ مڑو زان بدنام کڑی نور بچو کڑی کلی چ بار بار زڑما تے وی زما پ مائی چ کلی چ بار بار زڑما تے وی زما پ مائی چ کم بد خپل حسن یو غلام کڑی نور بچو کڑی او دومر چ یاران خاور زما پر نام اڑوی ہس پ تے خلق را تا پام کڑی نور بچو کڑی جوس پ تیر احترام استاد صداقت تا تکلیف ورکوم چې هغه تر دریځه راشي او په خپل خواږه کلام ورمانځي شمل پورې دې واده کړم د کلي وړکې مې یادېږي مړه به شمه
غزل نه مخکې او درې بیت لکه زما د ژوندون لوری راسره وی چېرته تللی لکه سوری راسره وی اوس د پلونو پسې سترګې ګرځوم حیات د کلي د کمرو لوری راسره وی اوس غمونه دې پنډونه سم وړل بیا چې کله سم کمزور راسره وای غزل د وای دار ته چې را درومې استقبال ته مې ګوره د مغرور تندي جمال ته نن یې په ممبر ناره چې پورته کړه غوږ مې سره در وخت بلال ته ستا د ښایست اور ته چې ورلان شروع ګوره د نظر دے بطن حال در ہار او وجنے دن تکڑی دی چا کتلی نی دی لاو بال در چا بلا پزڑونو لگے دلی دا نچی نچی وقت دی یتیم سوال در
زار دسترلی نی وگم قدر توان خیستا تال در تلو چا چمبا قدر توان خیستا د جنتونو خواهش تو اس پر مولا را وصلو سړو د ژوند نمو مزه قدر توانه کیسه تسنیمه خلقو د مارانو اجازه وختلی چا هم د مینې اجازه قدر توانه کیسه قدرت الله درمان رضی
سو به تو نو هم صرف جارد شم سترګی لا نو ماړه وا چتش جام را باندې تب راځي تیو ما خام را نخفت للی و سر ما خام را باندی من دیگا چی هر صدی پا کتاب کی تیل و لڑیر خوابی دی پا کتاب کی مخصوص نا دوی پختنو کی کتاب نشتا کنی خدیر پختانه دی پا کتاب کی و زمانه پا کی بانه کی دو کاروز بی
خمای قسم وړه دی پر هتا او دوی ویتن نور زینا اور اوران بحث روان دی مای کده کې په قران بحث روان دی ملا ستا خبر یو نم خلق رستا تل صبر په جانان بحث روان دی او علمان هر خود بل جهان کسی دی تل بخشا انسان بحث روان دی دی ویتن نور ما استاس پی جزا پراتی ورکو ورکو کال کی مکاتنی کی گی نخدائی نجار کی حضر اسوائی دی بلتاننی کی گی او دخلی لشار بکلی ورا خیزان مستڑی و او مسلمانی تش پا زکاة و پلمانزنی کی گی او حیرانی امسنگ انسان پاسی بل انسان وجنی حیرانی امسنگ انسان پاسی بل انسان وجنی زمان و چاہتا پترخا خبر نزرنی
من اتبار دیم دا گیر دا آغاز چه کم کرستا دا حسن کبر و ناز پرون ناروغ و ما پرون ناروغ و ما نا مرد تاو نپختلم تاوی چه اخ دای دی مام رکی زخ برا نوام کت خبر نوائی پرون زیارت که دیو چا بلوا ما خام بلو کی اخ کی چا بوٹا کدی نما با خدای چنگ جور کدی در جن دعا نقب لیگی
تا سین شور دا چپو او گورا وا دا ناس دیو فرصت پس لمو دو او گورا وا فقط لکه زما له زړه تنګۍ چې وي خبره حیران دې کړم دا وخت دې د راتلو وګوره وا اے دا عکس چې ته یې پکې شاته ماته شوې او زه دې یم نیولی له لاسو وګوره وا په ډېر درنښت بلنه ورکوو خوږمن صاحب ته
یو څو بیتونه لنډ غوندې غزل در سره شریکوم زمې خپل ارزښت قائل یم ساتلی مې دی چې ستا په فکر کې به څومره قدردان پاتې یم ذهن مې دا یوه پوښتنه ناکرار ساتي چې عجیبه حق یم چې په تا او که په ځان پاتې یم او زه مې د خپلې ازادۍ شرارت پېژنم دا غنیمت بول آشنا چې بندیوان پاتې یم ملګری مې د غچ بده جذبه وه خو اوس نشته په زړه کې مې یو چا سره کینه وه خو اوس نشته د مینې اول پتله رڼاګانو نه محروم وم په ذهن کې مې تکه توره شپه وه خو اوس نشته د خیټې د دوزخ د ډکولو غم مې مل و همیش را سره دغه اندېښنه وه خو اوس نشته یوه خلا چې ډېر مې ځوروي او هغه دا چې هر درد ته مې عظیمه حوصله وه خو اوس نشته په خپل ضمیر به هر سړي څېره خپله لیدله هر چا سره به دغه آینه وه خو اوس نشته ساتنه د دوستۍ ورته ساتنه د خپل زړه وه یارانو سره ښکلې مفکوره وه خو اوس نشته د غره د ماتېدلو امکان و خو د دوی نه و له ډېرو سره کلکه عقیده وه خو اوس نشته او هر لپس بدنی غتر زندگی لار بستر خوبمنه د هنر دی دردبه وه خو اوس نشته
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
استاد پسرلی وایي غره ته ختل وکړم په ډېرو منل شویو شکمن چې غر به لوړ و خامخا که شاوخوا ناسته وه. زموږ لیدلوری او دید په ژوند کې خورا مهم دی. سلا بلا باید هر څه ځان ته غټ نه کړو. په دې حکایت کې چې اوس یې اورئ همداسې یو پیغام نغښتل شوی دی. غوږ به شو وږمې جبار خیل ته.
یو وخت د شولو د لویې کروندې په منځ کې د موږکانو یوه په نس مړه او خوشحاله کورنۍ اوسېدله. دې کورنۍ ته نورو موږکانو په درنه سترګه کتل. یوه ورځ په دې درنه کورنۍ کې یوه موږه اوسېږېده چې خورا ښکلې وه. د نوزېږې مږې روښانه ایران پوست، ځلېدونکې سترګې او نېغ په سرور غوږونه د موږکانو په ذات کې په هر چا ښه لګېدل. مور او پلار یې ډېر ورته خوشحاله وو. دا یې په ناس لویه کړه او چې پیغله شوه مور او پلار یې ورته د میړه د خوخولو په فکر کې شول. دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې د دنیا ترګردو زورور موجود باید د دوی د لور میړه شي. اوس دا پوښتنه پیدا شوه چې په دنیا کې ترګردو زورور مخلوق څوک دی. د پیغلې مږې مور او پلار یوه زاړه او تجربه کاره موږک ته ورغلل او د دنیا د ګردو زورور مخلوق تپوس یې ورڅخه وکړ. تجربه کاره موږک ورته وویل چې د دنیا په مخ تر لمر زورور موجود نشته. د موږکې مور او پلار لمر ته ورغلل او د خپل وی خبره یې ورته وکړه. لمر ورته وویل کور مو ودان چې د خپل وی نیت لري، خو سوال دا دی چې په دا هومره مخلوق کې مو ولې زور کړم؟ موږکانو ورته وویل ځکه تر بل هر مخلوق زورور یې او موږ غواړو چې خپله تر ټولو ښکلې لور تر ټولو زورور مخلوق ته ورکړو. لمر ورته وویل دا سمه ده چې زه ډیر تود یم او دومره رڼا راسره ده چې توره شپه رڼا کولی شم. زه ډیر زورور یم مګر تر ما هم زورور شته. موږکانو ورنه پوښتنه وکړه هغه څوک دی؟ لمر ځواب ورکړ وریز تر ما هم زورور ده، دا چې زما مخ ته ودرېږي زما په پلوشو باندې لاره بندولی شي او څو پورې چې دا ونه غواړي زه ایسار یم. د موږکې مور او پلار وریز ته ورغلل او د خپل وی ورته وویل. وریز ورته وویل چې تر ما هم زورور شته او هغه باد دی ځکه باد چې راشي ما ټوټې ټوټې کړي. د موږکې مور او پلار باد ته ورغلل. باد ورته وویل دا سمه ده چې زه وریز خپرولی شم مګر تر ما هم زورور مخلوق شته او هغه دیوال دی ځکه هر چیرته چې دیوال ولاړ وي زما مخه بنده وي، زه د دیوال له منځه تېرېدی او خونو ته رسېدی نه شم. د موږکې مور او پلار دیوال ته ورغلل او د خپل وی خبره یې ورته وکړه. دیوال ورته وویل دا سمه ده چې ډېر زورور باد هم لما تیریده نشی، ما ده هر دول بات مخدب کرده مگر کاشکی زپتول که زورور مخلوق وی. تر ما خو مگد زورور ده چی سوری رب کی جوڑی کرده زب آخر ده زللاسه لپو ولدیگم. دیوال غزوان مگد ور بخود چی تیره او پیاوری قخولی او پدی رکلا کزایونو کی بایی هم سوری جوڑا ولی. پیغلی مگی او ظلمی مگد کواد سر وکرد د دوی ډیر خوشاله ژوند.
بانډاری پروګرامونه د پښتو کلیوالي موسیقي یو ښکلی او جلا رنگ دی چې د موسیقي له مختلفو آلو سره ترسره کیږي. په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې د منګي او ستار میله، د بینجو او چمبې بانډار، د دمبوري او غژکی ساز ځوانان او شوقیان کوي. همداشان د کوزی پښتونخوا په ژوب، بوري، کلا سیف الله او د کوټې په شاوخوا سیمو کې هم د بانډاري پروګرامونو رواج شته، خو نن سبا د بدامنیو له امله څه نا څه کم شوي دي. دا چې په دغو بانډارونو کې څه ډول سندرې ویل کېږي، ګډونوالې یوازې ځوانان وي که سپینګیري هم ګډون پکې کوي، زموږ همکار بارکوال میاخیل مو د کوټې په همداسې یو بانډار کې شریکوي. وابورو چې دوی څه ډول بانډار کوي.
کور پر ما بل سنت کر دا سنسان پر ما
سرا غړګي د کوټه شار شمال لور ته د غره پلمن کې پروت کلی دی. د دې کلی په وسمسور باغ کې وخت په وخت بانډاري پروګرامونه کیږي چې له شاري ژوند ستومان خلک پکې ګډون کوي او د سندرو ترڅنګ د بانډار له کلیوالي مجلس هم خوند اخلي. په نننی بانډار کې یوازې د یو بانډار چې ښاغلی محمد اکبر ظهیر سندرې اورو چې د شپې په خاموشه فضا کې له دریا سره وایي.
شز دا یو تنور پرنا بل سنگ سنگ رنگ سنگ سنگ
دې سندرې ویونکی بانډارچی محمد اکبر ظهیر په اکبر شوقی هم مشهور دی چې د بلوچستان په لویس پولیسو کې مرستیال رسالدار یا قمندان دی. خو له بانډار سره زشته زیاته مینه لري. وایي تر دیرشو کلونو زیاته موده کېږي چې په کوټه او شاوخوا سیمو کې بانډاري پروګرامونه کوي.
او د مرزا لالا د کوټوالو کسي وو هغه محمد لالا او دا ګرد او بندر پاټي وو د موږ په یاد لر ډیر وخت شروع دي د کلیوالي او بندر د ګرسره او دستور روان دي موږ خدای دې اوس دا شی ورک سوی دي.
فکر کې چې په خوا خدا نوې میوزیک نو څنګه چې تاسو ویل لکټ د باندې د زمر ز خپل د ژوب په خوا په ژوب په بوري په دې سیمه کې بم بندارونه کېدل دا ولې ختم شو
دا ختم شوی نه دی دا چې اوس د موبایلونو راوته د ټي وی ان د ډیج د شانس راوته د خرګو پامې لښ په بل کې کنده خو وسم د بندار وسم ارڅوک خوشی ارڅوک خوشی او د ډیر شت دستور دی ډیر شت کلچر دی
دا بدامنې په دې بندار باندې څونه اثر کړی
ډیر کړی دی ډیره کړې دي در څا زړه ماتې موږ د کوټې په ښار کې چې مزدور به مزدوري وکړل د ورځې د شپې به پر تړه پرېوتې چا به پښتانه لږ کوسته څوکې اوس مزدور مزدوري نه سپیدا کول چې دی له کوره راوځ سر غرمې ته ماپښین ته د مرد په بمان کې وو په روډ دی روانې پریشانې دکان ته ورته پریشانې رکشا کې کښینې دی پریشانې په هوټل کې کښینې دی پریشانې خپل بچان خو نو موږ راخه ګرځر ارڅ د بچان د پاره دی راوتلې د ارڅ پروي ترغه پر بچان را ورځي دا غوم سره په خطرې او د شل کور دي بازار ته ورځي له نور کاری ورځي د دانو زو د کور ته روغ ورسېږي الله تم بل تر را دي ګسره
دا چې خبره کیږي چې وای موسیقي د روغ غذا ده دا چې موږ په ټولنه کې اوس په خلکو کې زغم ختم شوی دی او په دویم خبره سړی جنگ کوي آی یو سبب دا نه دی چې دغه د خوشحالي موقع او بانډاري پروګرامونه ختم شوی دي
دا خوشحالي چې اوس بیرته شروع شي ار څه د خلکو زینو زګری پریشانه وږي دا بندار خو ده شد دا فړې سکون وکړي چاغه خوشو مار چاته زما احترام دی او زه خپل شعر جوړم د زما خپل شعر وو چې دا روان در مش مخ روان دی د زما مخ دا ترای
تر سفخندا لیلا زړه دی را سواری خوشنما
Thank you. کوټه او پښین ترمنځ د یارو نومې ځای اوسېدونکی عبدالرحیم سنځرخیل یو بل بانډار چدی چې دیني زده کړې هم کړې دي، خو وایي له کلونو راهیسې بانډاري پروګرامونه هم کوي. عبدالرحیم وایي وروستیو بدامنیو پر بانډاري پروګرامونو هم اغېز کړی او د پخوا غوندې د خوشحالۍ په هر ډول مراسمو کې بانډاري پروګرامونه نه کیږي. صاحب د بانډارونو پر تاریخ کڅره ته وای چې د پښتنو په سیمه کې د بانډارونو له کوم وخت راهیسې دود دی؟
د پښتنو په سیمه کې د ډېر وخت څخه بانډارونه دود شوي دي. یعنی کدا درته وایم چې د پښتنو تاریخ ژوندی شوی دی، د دې دغه د حجرې مجلس یا مطلب د ادبي دیره ورته وایي یا نور داسې طالبي بانډار ورته وایي. څوک څوک داسې خلک شته چې هغه مطلب په دغو الفاظو باندې بلد نه وي، هغه ورته تالی درب وایي، مطلب هغه کې لګن یا تالی ټکېږي، تالی یا دریا ویل کېږي، نو دوی وخت تالی درب وایي. دا بانډارونه او دا مجلسونه د حجرې ده، دا د ډېر وخت څخه پښتنو کې دود دي، خو اوس کم شوی دي. هغه په دې خاطر باندې کم شوی دي چې بدمرغۍ ډېرې دي، خونریزۍ ډېرې دي، قتل و قتال ډېر دي، د قومو په مابین کې څه څه نفرتونه راغلي دي. بیا خاص د پښتنو په خپل آپس کې بدنیتۍ شته، په یوه نامه، په بل نامه، په بل نامه باندې. او دا شی خو موږ جاري ساتو، دا وخت د دې وخت څخه دا شی زموږ دی او موږ دا شی یو.
تاسو یادونه وکړه دې بدامنۍ څومره اثر کړی دی پر دې بانډاري پروګرامونو باندې؟
بدامنۍ دا قدر اثر کړی دی چې فرض کړئ موږ په یو وخت کې یو مجلس جوړوي، هغه مجلس موږ په داسې حالاتو کې جوړ کړي چې په هغه پیزا او په هغه کلي او په هغه علاقه کې به خوشحالي زیاتې وي. یا به د یو واده پروګرام وو، یا به د یو کوژدې پروګرام وو، یا به بل داسې پروګرام وو چې مطلب بیا د ویجې ډېره ډېره مافي. اوس هغه رواج په موږ کې نشته، پخوا وو، د سنتي به وسوله. په دا کې اوس سندیان چې کوم دي هغه ډېره برخه لري، پر هغه باندې ډېر رش جوړي، دغه جوړي زموږ څخه دا شی هغه یوړي. موږ اوس په دا باندې شرمېږو، په دا شی باندې. مخکې موږ پر دا باندې مجلسونه کول، بانډارونه مو کول، ځای بالک وزو کېدی موږ بانډارونه کول، چا به مینه جوړه کړله موږ بانډارونه پر کول، څوک به یو مینې لر اباس موږ بانډار پر کوي. اوس داسې بدامنی راغلې ده چې داسې کلی نشته چې په هغه کلي کې دې په هفته کې یو سړی مړ کېږي نه، یعنی مطلب داسې علاقه نه چې په هغه علاقه کې په هفته کې یا په میاشت کې دوه درې مړي نه کېږي. نو په دغه خاطر باندې، په دغه اساس باندې ډېر اثر اچولی دي دا مجلسونه او دا بانډارونه. اوس ډېر کم شوي.
دغه نن چې موږ راغلو موږ دغه د ملي پروګرام جوړ کړی، موږ چې دا وینو د خلک په دې بانډاري پروګرام کې زشته زیات خوشاله معلومیږي. څه فکر کوئ چې آیا د بانډار دغه دود بیرته څنګه راژوندی کېدای شي چې دغه زموږ غمجنې سیمې، دا زموږ خلک بیرته د ژوند خواته رامخ کړي او خلک چې دا غمجن دي او بیرته یو څه خوشحالي پکې پیدا شي؟
بنیادي خبره دا ده چې زموږ استاسې د علاقې او زموږ استاسې د منځ څخه نفرت ختم شي. بدبختی، بدمرغی، قوم پرستی، دغه یو ډیری بینا کناری دی، ډیری بدبوی اوازونه دی. دا چې کوم وخت د علاقې او د سیمې څخه ختم سی، په هغه سیمه کې خود به خود خوشحالي راځي. هغه خوشحالي نو بیا دا نه معنی چې خامخابه د مجلس څوک ډول راولي، پر هغه باندې اتڼ کوي، څوک یو طالبی بانډار جوړي، څوک د ځوانانو د ډیرې مجلس جوړي، څوک د وجرې مجلس جوړي، څوک دې ته ځان آماده کوي چې استاد راولي. هغه هم تقریبا زموږ په اړه کې یو شوق دی د موسیقي چې کومه ده.
تا ول چې ته د کلاسیکلا د رود اوسېدونکې، زه خپل د ژوبم په خوا په دې ژوب کې طالبانو بانډارونه کول. آیا ته اوس للې نن سبا کې دغه بانډارونه کیږي کنه په ژوب او په بوري او په کلاسیکلا په دغه سیمو کې کنه؟
ستا مجلسونه ستا، خو زه خپل نه یم تللی. ملګري انډیوالان هغه ځي دورې ځي، مجلسونه کوي، بانډارونه کوي. هلته ستا زموږ یو شاعر هلته لرو په کلاسیکلا کې، په کتابي کې دی، د ثانی حبیب الله په نامه باندې دی. هغه د موږ سره طالب اوسېدل دي، دلې په یارو کې، په پښین کې د موږ سره طالبي کړې ده، په نواباد کې طالبي را سره کړې ده. نو موږ د هغه سره مجلسونه کول، هغه موږ ته شعرونه را جوړول، شعر شاعري یې کوله. په کلاسیکلا کې موږ بانډار کړی دی، په لورلای کې موږ بانډار کړی دی، په بوري کې مو کړی دی، په ارنایی، په دوکې، په دغه ځای کې موږ بانډارونه کړی دي، مجلسونه مو کړی دي، چې څوک دعوت را لره کې خامخا ځان ورسوو.
زمر سوم جنازه کام یاران راولی، زکندن تمی بکلی یاران راولی. زمر سوم جنازه کام یاران راولی،
دا بندر لکه څنګه چې تا وې دا د پښتنو د کلتور برخه دا ډیر له پخوا راځي په پښتنو کې دود دی موږ بلې دل چې پخوا دې ته بیل توفیر سپنجر به مرتناس طالبان ملایان به مرتناس او ځوانان به مرتناس خو په دې ورسته کې چې بدامنی اثر هم دی چې بندرونه کم سول او تا وې چې ځین خلک اوس دې ته له موسیقي سره تړلې شاید دوی دې ته په ټیټ نظر ګوري او هغه څوک چې بندر کوي هغه ته پیغور هم ورکي آیا په اوسنوي بندرونو کې هم داسې د
طالبان هم گڈن کی اسپنجری هم گڈن کی خوپے وہ صورت کیا کی هغه صورت کې کی چې هغه هنرمند او هغه غزل ویون کی چې هغه موږ سندرغاړي بولو هغه کچیر را ولار سي د یو داسې پاخه شاعر شیر وای چې په هغه شیر کې شوق او ذوق زیات دی یا د علاقه په سطح باندې یا د سې د یو نبوي اساس په سطح باندې یو شیر دی په هغه مجلس کې سپنجری هم ګډون کوي ملایان هم کوي سکانه کلامي و ملایان هم په هغه کې د مشر ګډون کوي طالبان هم کوي سپنجری هم کوي خو بدبخت انا اوس دا شعر شاعری درس پر عروج باندې عام راغلی ده چې اوس ار سړی داسې اشعار جوړی چې د هغه شعر چې کم اشاره یې هغه بیا د بی ډیر ډیر ما هغه یا الکتی یا وی جلیتی هغه شعر چې کم وخت غزل چی یا هغه سندرغاړي په مجلس کې وای هغه پر سپنجری باندې بد اثر کوي پر ملا باندې کوي پر طالب باندې کوي هغه کوشش کوي چې د مجلس څخه ځان وباسي ولارس
خاص له خبرو داسې معلومیږي چې په فاج په شاعرانو بندرې شاعرانو شعر بندرچانو ته لیکل یعنی هغه اخلاقي پلو دومره لویدلی نه و خو اوسني شاعران به ښکاره خبره د تعلیم یافته بم وي څه فکر کوي دوی ولې بل اخلاقي پلو داسې لویدلی شعرونه لیکي الکانو انجنو ته
زه یو کوچنی مثال په دې باره کې درته کوم یو وخت د بی بی سی رادیو د گلزار عالم څخه پښتنه وکړه ولله چې گلزار عالم صاحب مخکې به ستاسې په شعر کې ردیب کیافه ډیره برابر و او ستاسې شعر چې به تاسې وایه په هغه شعر کې به دا معلومه و چې دا شعر اوس یا بیرومی دی یا پهاڑی دی یا مطلب سندره دی یا سروټ دی دا موسیقي خپل خپل کورونه لري ار ټاټ خپل نم لري نو گلزار صاحب ته ویل چې ته اوس ولې داسې کوي چې تا ټول پروګرام ټپیز پروګرام دی ستانه یو غزل ستانه یو الاب ستانه یو مقام ستانه نو گلزار صاحب ورته ویل ول د په خوا وخت کې خلګو زموږ پر قدم باندې قدم شوی اوس خلګ وداسي حساب تر وتل دي چې موږ مجبور سوي چې د خلګ پر قدم قدم شي
یعنی د بازار غشتنه
ده د بازار غشتنه ده یعنی اوس هغه خلق کم سوی دی چې شعر به په ډیر شه شوق او په ډیر شه ذوق سره اوریدي او پر شعر باندې به خوند اخستی اوس هغه شاعر هم نسته چې هغه شعر وایي په خوانی شاعرانو چې کم شعرونه ویلي دي لکه رحمان بابا او عبد العزيز گدا عبد الله اخونزاده ملا کلندر د چمن او اسګزی او
عبد الله جان ته ویل کلی عبد الخالق
عبد الله جان چې مطلب سید عبد الخالق هغه دی هغه شعرونه لیکل دي هغه یو څه معنا درلود هغه شعرو
هغه شعرونه دمره
که د مینې شعرو هغه مینې مجازی شیر به داسې شیرو چې په هغه مجاز به سړي واورېدي هغه به میلان سړي فوراً و حقیقت ته کوي په اوس وخت کې دا شعر ډېر کم سوی دی یعنی اوس زه یمه مجلس کومه بانډار کومه چې کم وخت ما حقیقتي غزلې ویل دي زه په دا مجلس کې ګورم خلک شورم کوي ږغ هم لري کوشش یې دای چې دی دا حقیقتي غزل نه ووایي او چې بیا کم وخت زه مجازي غزل داسې مجازي غزل چې زه خپله په شعر مجبه هغه غزل باندې یعنی هغه خلک چکچکیم کوي شوق هم پر اخي ذوق هم پر اخي خوند هم ورکوي نو دا د خلکو کمزوري ده د شاعر کمزوري نه ده په دا کې او بانډار چې دی مطلب هغه د دې سیمې څخه وتلی نه دی که وتلی دی هغه د خلکو په اساس باندې د خلکو په وجه سره وتلی
Jana jata me rakhi lagi ra re, jana